د جی وی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو تاسو ته د جی وی په یو ساعت خبری خبرونه کې هرکلی ویم. تاسو قربانه منزه شهید یم. نن د نهه یا شنبې ورځ کال 2023 د مارچ د میاشتې 10مه نیټه ده او دا مهال وخت شوی دی په پاکستان کې د شپې لس په افغانستان کې نهه نیمې او دلته په واشنګټن ډي سي کې د ماسپخین یوه بجه ده. لومړی پام وکړئ د مهمو خبرونو سرټکو ته. پاکستان د نهه یا شنبې په ورځ له کورونا څخه د سلو کسانو د مړینې خبر ورکړی دی. دغه هیواد تر دې مخکې د 2020 کال د دسمبر په 23مه نیټه په یوه ورځ کې د کورونا له امله د سلو کسانو د مړ کېدو خبر ورکړی و. بل پلو ته د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د دوشنبې په ورځ د هیواد د اقتصادي چارو وزیر عبدالحفیظ شیخ له خپلې دندې په دې مخه لرې کړ چې په هیواد کې د ګرانی د کنټرول لپاره په پالیسیانو کې بدلون راوستل غواړي. بل پلو ته د آسیا زړه استانبول په روسي کانفرنس په دویمه ورځ افغان ولسمشر اشرف غنی یو ځل بیا ټینګار وکړ چې واګ به خپل راتلونکي ځایناستي ته د ټاکنو د لارې انتقالوي. تاسو د خبرونو سرټکی واوریدل. اوس غوږ شئ د خبرونو تفصیل ته. د ډیوی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو خبرونه پیل شوې ده. تاسو د خبرونو سرټکی واوریدل. په خبرونه کې تاسو لپاره سیمه ایز او نړیوال راپورونه لرو چې تاسو ته به وار په وار وړاندې کوو. هیله لرو چې تر پایه زموږ سره په خبرونه کې مال پاتې شي. د لومړي ریپورت ولورې ته ځو چې د خیبر پښتونخوا په اکثرو ګڼو میشتو سیمو کې ډیر خلک اوس هم د کورونا وبا نه د مخنیوي په لارو چارو باندې عمل نه کوي او نه هم روغتیایي سپارمختنی په پام کې نیسي. خو د روغتیا صوبایي وزیر د یوې خبري غونډې له لارې د خلکو نه د احتیاط کولو غوښتنه کړې ده، ځکه هغه وایي چې د کورونا نوې څپه ډیره خطرناکه ده. راځئ چې تفصیل یې د سادیا قاسم شاه په دغه ریپورت کې په ګډه سره واورو.
اس کا دار و مدار آپ سب کے تعاون سے دوسری چیز بہت سے
د خبر پختونخوا د صحت وزیر تیمور سلیم جګړه د پاکستان د کامی ټلویزیون چینل د لارې خپور شوی الکترونیک خبری کانفرنس د لارې خبرداري ورکړي چې زیات آبادی ضلع لکه پیښور دا وخت د کرونا وبا د شدید چپی په ضد کې دي، په کار د عام خلک زیات احتیاط وکړي چې تر اختره پورې د کرونا نه مثبت کېدو شمیرو کې کمی راشي. خو بل طرف ته په پیښور کې عام خلک ماسک هم نه اچوي او وایي بیماری شته خو د دوی علاقه کې خیر دی. په پیښور کې ګاډي چلونکي یو ډرایور ماهر الله وویل د ګڼې ګوڼې ځایونو کې د ماسک اچوي خو د ده په کې سا بندیږي ځکه ماسک نه دی اچولی.
بس استعمالوله چې بعد وخت بازار ته لاړ شو استعمالو او نور چې دی خوا شو بیا نه استعمالو دی خوا بس امن دی الله پاک خیر کړی.
بل طرف ته د پیښور انتظامی هم نن په مخ ماسک اچول قانونن لازمی ګرځولی او څوک هم د کور نه بهر ګڼي ګڼي ځایونو کې ماسک نه اچوي هغه به پولیس نیوي او داسې کس ته به د یو میاشت قید او د 200 روپو جرمانی سزا کیږي. او هم نن د پیښور انتظامی د کرونا ایس او پیز خلاف ورزي کولو باندې ډیر دکانونه او سکولونه تړلي هم دي. د پیښور یو بل اوسیدونکی فقیر حسین هم داوه کوي چې د دې علاقه کې بیماری زیاته نشته ځکه د ماسک نه اچوي.
ما په دې وجه نه ده چولې چې بس دې خوړې سشته نه بدل ته مې سودا مو دم کول لګ تنګې دم بګې نه بس اوس مې وېستو راځي چې کرا سرشته ده.
خو بل طرف ته د صحت صوبای وزیر همنن د دغه خبري غونډې د لارې خبرداري ورکړي چې د کرونا وبا د دې چپی شدت ډیر زیات دی ځکه چې دا د برتانیې د کووډ سترین یا د کرونا یو قسم دی چې تیزی سره خوريږي او علامات هم شدید دي. تیمور سلیم جګړه عام خلکو ته وایي زیات احتیاط وکړئ، زیات په ایس او پیز باندې عمل وکړئ. روژه را روانه ده او دا چپه چې دومره زر شدید شوې ده او دې کې زیاتې روان دي چې موږ په دې قابو اوموندو او زموږ اختر خطیر شي.
بہت سے سوال ہوتے ہیں کمپلیٹ لاک ڈاؤن کے بارے میں. سب سے پہلے میں یہ کہنا چاہتا ہوں پرائم منسٹر صاحب نے اپنی تقریر میں کہا کمپلیٹ لاک ڈاؤن کا کوئی ارادہ نہیں ہے.
د صحت صوبای وزیر تیمور سلیم جګړه دا هم ویل دا محال د صوبی اسپیتالونو باندې د کرونا مریضانو دباو ډیر زیات شوی دی او دوی مردان او پیښور کې لس هسپتالونو کې 200 نور بیډز یا کټونه به هم سیوا کوي او دوی هسپتالونو کې دا وخت د کرونا مریضانو د علاج استعداد سیوا کولو هڅه کوي او که ضرورت پیښ شو نو د پیښور لیډی ریډینګ هسپتال نوی بلاک چې 1500 بیډز بلاک دی، ټول د کرونا مریضانو د علاج لپاره هم وقف کوي.
ہمارے 16 اضلاع ہیں جہاں پہ پازیٹیوٹی زیادہ ہے یا زیادہ ہو رہی ہے.
هغه ضلع چې زیات کرونا مثبت کېدو شره لري، هغې کې په تیره اونۍ کې پېښور کې دغه شره 23%، هری پور کې 6%، مردان کې 42%، نوخار کې 23%، سوابه کې 40%، اکتباد کې 0%، مالکند کې 12%، خیبر کې 6%، کوز دیر کې 24%، اپر دیر کې 8%، کوهات کې 9%، مومند کې 15%، پونیر کې 48%، او باجوړ کې 42% شره ده. سادیا قاسم شاه، وی او ای ڈیوا، پېښور.
د ڈی وی لیدونکو، تاسو د ڈی وی ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ٹی ایچ لینک اپ د لارې خلاصولی شئ. د دې طریقې په تاسو وخیو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې دغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځای څخه د ڈی وی ویب پاڼه وګورئ.
د ان ٹی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي، نو تاسو خپل اپل سٹور پرانځئ، او که له تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل سٹور پرانځئ. له هغه وروسته لټون کې ان ٹی ایچ لینک ولیکئ او دغه اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو کې د آی اګری تڼۍ کېکاږئ او بیا د فلاګ لاندې د کنیکټ تڼۍ کېکاږئ، او په دریم پړاو کې بیا د اوکے تڼۍ یا بټن کېکاږئ. له کنیکټېدو وروسته تاسو د ڈی وی پاڼه پرانیزئ او د خپلې خوښې خپرونې وګورئ،
او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې خوښې ټول پروګرامونه، رپورټونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
تاسو وړاندې د سیمې څخه راغلي د کورونا وایرس په اړه تازه شمیرې او حال واورېد. دا مهال د امریکې صورت حال غواړو تاسو سره په خبرونه کې شامل کړو چې د امریکا صدر جو بایدن ویلي دی چې راتلونکي دریو اونیو کې به په هر لسو کې 9 کسان د کورونا ضد واکسینونو اخیستو حق ولري. صدر بایدن د ګل په ورځ دا اعلان د دې خبرداري ترڅنګ کړی دی چې ویلي دی په هیواد کې د کورونا وایرس کیسونه یو وار بیا ډیر په تیزۍ سره په خورېدو دي. راځئ چې تفصیل یې د نوشروان قلندر څخه په دغه ریپورت کې په ګډه سره واورو.
د امریکا صدر جو بایدن ویلی چې موږ د کرونا وایرس له وجې د مرګ او ژوند د حالاتو سره په زغلیو. نوې قسم وایرس په تیزۍ سره خوریږي او د خفګان خبره ده چې موږ په تیرو څو اونیو کې ولیدل چې ځینې بې پامه خویونه خپل کړی شوي، او دا ښایي چې راتلونکو څو هفتو کې به د کرونا وایرس کیسونه نور هم زیات شي. په امریکا کې د یو نه بل ته لګیدونکو ناروغو مخنیوي ادارې سنټر فار ډیزیز کنټرول پریونشن ډایریکټر روچیل ویلینسکی یو ورځ وړاندې دا احساس څرګند کړی چې راتلونکو څو اونو کې لکه د یورپ پرنګه د سختو حالاتو عکسونه ښکاري. د کرونا نوې قسم وایرس دویمه څپه دا وخت په تیزۍ سره په ټوله امریکایي منطقه کې خورېږي. ویلینسکی ویلي چې په ګرده امریکا کې په روزانه کیسونو کې 10% زیاتوالی لیدل شوی. د تیرې هفته په پرتله روزانه تر 10,000 نوي کیسونه رپورت کیږي. په روغتونونو کې د ناروغانو شمیرې 4% او د وایرس نه د مړینو شمیرې 3% زیاتې شوې دي. د نائب صدر کمالا هیرس سره په وایټ هاوس کې د ګډ خبری کانفرنس په وخت صدر جو بایدن د ریاستونو په گورنرانو، خاروالانو او نورو ځایي مشرانو زور راوړی چې بندیزونه دې نه نرموي او ماسک اچول دې لازم کړي. صدر جو بایدن ولستا خواست وکړلو مهرباني وکړه دا خبره سیاست مګنه، کاروباریان دې هم ماسکونه لازم کړي. حکومت مخالفه ګوند ریپبلیکن د صدر جو بایدن حکومت لخوا د کاروبارونو بیا پرانستلو او ډیر احتیاط نه کار اخستلو په فیصله نیوکی کوي. په یوه نمایندګان کې د ریپبلیکن ګوند مشر کیوین مکارتی په ټوئیټر لیکلی دی چې امریکایان اړتیا لري چې اقتصاد او سکولونه دې په مکمل توګه پرانستل شي. صدر جو بایدن دا هم اعلان کړی چې د اپریل د 9 نیټې نه به دا یقیني کړی شي چې د دوایانو په هر سٹور کې به د کرونا ضد دویم ویکسین اخستل کېدی شي، او هغه کسان چې د ویکسین حق لري د خپل کورونو نه په 15 میل فاصله کې به وته د ویکسین مرکزونه موجود وي. بایدن دا هم ویل چې په ټوله امریکا کې به د وفاقي حکومت لخوا د ویکسینو لګولو مرکزونه د 10,000 نه تر 3,000 زیات کړي شي، او د اپریل 19 نیټې پورې به په لسګونو نوي مرکزونه خلاص شي. د صدر جو بایدن د خولي چې په دې نوې هڅو هم کار روان دي چې ټولنیزو تنظیمونو ته فنډز او د ګاډو مرستې ورکړي شي چې هغه د ډېر عمر او معذوره خلکو ته مرستې ورکړي شي چې ویکسین ورته لګول یقیني شي. نیویارک ریاست د ګل په ورځ اعلان کړی دی چې د مارچ 1 نیټې نه به تر 1.5 کالو پورې هر تن د ویکسین لپاره حق ولري. د ګل په ورځ سی ډی سی ویلي دي چې تر اوسه پورې 95 میلیونه خلکو ته اولنی ویکسین ورکړی شوی دی او 2.6 میلیونه امریکایانو ته د ویکسین دواړه خوراکونه ورکړی شوی دی. دا یادونه ورده چې په امریکا کې تر اوسه د کرونا وایرس نه 15 لکه او 2.5 لک نه زیات کسان مړ شوي او تر 1.5 میلیونو زیات یې متاثره کړی دي.
پاکستان، افغانستان، د کووید-19
بندیز دے په کاروبارونو بندي، کورونا
وایرس،
کورونا وایرس د امریکان د پارا
ماسکونه لګولې دي، خلکو خپل حفاظت کړی دی.
تاسو د امریکا غږ ډی وی خبرونه ګوري. ګران اوریدونکو اولیدونکو تاسو پیغامونه هم ګورو په فیسبوک باندې را روان دي. ډیره مننه چې موږ سره په خبرونه کې تر داده ممالیاس. دا مهال زو د یو بل مهم ریپورت اولوري ته چې په خبر کې د صوبایي اسمبلی مخې ته د خیبر پښتونخوا د مختلفو سیمو نرسانو احتجاجي مظاهره کړې ده او د حکومت نه د نرسنګ سټاف د پروموشن او همدارز نور اسانچاو غوښتنه کړې ده. راځي چې تفصیل یې د عبدالرزاق په دې ریپورت کې په ګډه سره وګورو.
په پیښور کې د خیبر پښتونخوا بیلابیلو علاقو نه راغلو نرسانو د خپلو حقونو لپاره احتجاجي مظاهره وکړه. د هغې وینا وه چې صوبایي حکومت لا تر دې دمه د نرسانو لپاره سرویس سټرکچر یا د ملازمت په لړ کې ځانګړی طریقې کار نه دی وضع کړی چې له عملی د نرسانو پروموشن یا د ملازمت دوران د ترقی نه کېدو ترڅنګ د دوی نه د ډیوټۍ دوران زیات کار اخیستل شي. د پیښور خیبر ټیچنګ هسپتال کې د نرس په حیث ډیوټي کوونکی اختر بیبي ویډیو ته ویل چې د ډاکټرانو وخت په وخت پروموشن یا ترقی کیږي. خود وی چې په کم گریډ کې برتی شي وی نو هم په هغه کې د ملازمت وخت پوره شي.
څنګه چې ډاکټر راشي هغه اچ او راشي هغه ټریننګو کې منګم ټریننګو ناغي پسته تر کې راځي هغه زمو سره او جاب ول راشي او اچ او راشي هغه لاړو پروفیسر شو هغه ته رسید منګم چې دا هغه په مطابق چې څنګه هغه پروموشن کیږي چې دغه شان دی منګ په شپارسم کې راشو دغه شان دی زمنګ پروموشن روان شي زمنګ د 22 پوری کم اس کم سیټونه شتي او یو دا مسله ده چې زمنګ ته تر اوسه پوری زمنګ نرس راځي هغه ته دا پته نشته ده چې منګ په کم پوسټ لا په کم پوسټ باندې کیږي لیبارټری والا کار زمنګ نه غسته کیږي د پیشنٹ کیئر والا زمنګ کار دے هغه منګ خپل کو د ټیکنیشن والا کار زمنګ نه غسته کیږي د اردلی کار زمنګ نه غسته کی
په دغه مقاد نرسانو صوبای اتحادیه غړو د حکومت نه دا غوښتنه هم وکړه چې کوم نرسنګ سټاف په تدریسي هسپتالونو یا میډیکل ټیچنګ انسټیټیوشن کې برتی شي وي د هغه مستقل کولو ترڅنګ د 10000 نورو نرسانو برتی کولو د پاره دی حکومت بندوبست وکړي. احتجاج ته د کوهات نراغلی سمینا واجد وینا وچی کوم نرسانې د بیماری یا نورو ضرورتونو تر سره کولو د پاره په رخصت لاړ شي نو حکومت د هغینا په تنخوا کې کټوتی کوي چې لوجی د ذهنی دباو سره سره د مالی زیان سره هم مخ شي.
نرس والا چې کله مشوم پیدا شي نو داخله کټوتی کیږي موږ چې کله میډیکل لیو واخلو داخله موږ کټینګ کیږي او چې کله یو نرس والا هزبند ډیت شي خاوند ډیت شي مړ شي نو هغه د عزت کټینګ کیږي زموږ حکومت نه دا مطالبه ده چې کم از کم دا کټینګ موږ نه کیږي. دا کرونا والا حالات کې موږ ډیوټي نه دادې کوو زموږ چټیا نه کینسل کړی دي زموږ اف کینسل دي هغه نه باوجود موږ راځو خپل فیملی سپرې کړو ډیوټي کوو حکومت لا خپل دغه پوره پوره خپل دغه ورکو موږ مطالبه
بل خوا د خیبر پختونخوا د صحت محکمې سیکرټری سید امتیاز حسین شاه ویډیو ته ویل چې د نرسانو د غوښتنو په اړه د اتحادیې د غړو سره وخت په وخت ملاقاتونه شوي دي او حکومت د دې غوښتنو په اړه سنجیده دي، خو نه پوهیږي چې د کرونا وبا په دې سختو حالاتو کې بیا ولې نرسانو په احتجاج کولو لاس پورې کړو. عبدالرزاق، وایس اپ امریکا، ډیو نیوز، پېښور.
بی بی شیرینا د هفته و ورځې د پاکستان په وخت د سحر شپږ نیمو نه تر د اتو نیمو بجو پورې کتلې او اوریدلې شي.
د دې وی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو، خبرونه دوام لري. په خبرونه کې نور راپورونه هم لرو چې تاسو ته وړاندې کوو، او تاسو کولی شئ زموږ خبرونه په خپل کور کې په ډش ټي وی په یوټل سیټ 70 بي 103 چینل باندې هم وګورئ. دا مهال زو د یو بل ریپورت ولوري تر چې د خیبر پښتونخوا په بنو ډیای خان او کوهار ځلو کې د پولیو ضد کمپاین د ځنډ وروسته نن پیل شوی دی. د پولیو د مخنیوي صوبایي ادارې وینا تر مخه په یاد زلو کې د امنیت صورتحال او ځای خلکو لخوا حکومت نه د غوښتنو منلو په بنیاد دغه پولیو کمپاین ځنډول شوی و. راځئ چې تفصیل یې د شاهین شاه افریدی په راپور کې واورو.
په مردان ډیویژن کې پولیو مهم کې راپیښې ستونزه او هر ماشوم ته پولیو ضد څاڅکي رسولو لپاره کمشنر مردان ډیویژن د ډیپټي کمشنرانو او خصوصي ډلې ټایګر فورس غونډه رابللې. چارواکي وایي ټایګر فورس په مردان ډیویژن کې د پولیو کارکونکو ته اضافي مرسته ورکوي او په سیمه کې انکاري خلک قانع کولو لپاره مهم کردار ادا کوي. په دې کله د مردان ډیویژن کمشنر منتظر خان ویډي وته وایي د ضلع انتظامیه په مرسته دغه ټایګر فورس ټولګي په هغه سیمو کې په ټولنه کې د پولیو کترو په اړه غونډې او مهمونه چلوي چرته چې پولیو په ضد د خلکو منفي رویه را مخې ته کیږي
او لکه خلک کانفیډنس کې واخلي نو دا غیر زیاده ډیر زیات فروټفولي. نو دا ټاسک فورس چې دی راوخته زما خلک دا به فرست ټایم چرته شي چې چا د ټاسک فورس په پولیو کې انوالو کړی. نو زه خو دی ډی سی مردان اپریشیټ کوم چې دوی دومره خسته کوغستو او هغه ډیر زیات انتوزیاستیک دی او تاسو کتل چې ډیر زیات شوق کی دي د کمپاین ته او دغه ته د خپل نېشنل کاستا.
نوموړی وای په مردان ډیویژن کې 1500 ټایګر فورس کار کوي چې 900 نه سیوا پکې زنانه شامل دي. چارواکي وای دغه ډله په بیلابیلو سیمو کې د کورونا آگاهې سره سره خلکو کې د پولیسو ساسکو په اړه هم شعور بیداروي. ټایګر فورس ډله کې و زنانه کارکونکې مانور خان وای د پولیسو مهم په وخت زنانه کارکونکې تر ټولو مهم رول لوبوي. هغوی کورونو ته دننه ځي او هغه میندې په پولیسو ساسکو کانې کوي څوک چې د لګې ناپوهې له وجې خپل ماشومان د ټول عمر لپاره معذورې ته ورکوي.
دی کې موږ سره فیمل سوم دی نو موږ چې کوم دی د خپل زو او داوی چې کوم مین دی هغه سره موږ خپل هغه خبره مخکې کو او هغه دا وایي چې تاسو دی ماشومان ته پولی ورکه او د فیمل پکې یو ټول نغټ رول دی ځکه چې هغه کور ته تلی شي. مین چې کوم دی هغه کور ته نشي تلی، هغه فیمل سره خبرې نشي کولی او فیمل یو سنتیا دی کې سره تلی شي او هغه سره ملاوي شي.
په خیبر پختونخوا کې د پولی کمپاین نن دویم ورځ ده چې په کې شپږ اشاریه سلور میلیونه ماشومان د پولی ضد څاڅکو هدف دي. د پولی د مخنیوي صوبایي ادارې وینا تر مخه خیبر پختونخوا کې به د پولی مهم راتلونکي درې نور ورځو پورې دوام لري، ولې پېښور او خیبر ضلعو کې به تر اوو ورځو پورې جاري وي. څرګنده دي چې پولی وارث د 50 کالونه کم عمر ماشومان په نخه کوي او ټول عمر لپاره معذوره کوي. پاکستان کې سږ کال د پولی وارث ړومبي ډول یو او دویم ډول وایرس شپږ پېښې رپورټ شوي دي چې واپ کې د خیبر پښتونخوا نو خار سیمه نه هم راغلی ده. شاهین افریدی، وایس اف امریکا، ډیبا، مردان.
بسم الله الرحمن الرحیم، سلامونه او بخیر. پولیو بیماری دنیا کې ماشومان د پاره ټولو کې خطرناک بیماری ده. روغ رمټ ماشومان د کرسی او ډانګورو ژوند تیرولو باندې مجبور شي. دا تاسو باندې اخلاقي فرض هم ده، دا تاسو باندې دینی فرض هم ده چې خپل اولاد صحت مند اوساته. او پولیو کترونه علاوه د پولیو بیماری اس علاج هم نشته. زه تاسو ته خواست کوم چې خپل ځان دپاره، خپل نسلونه دپاره، خپل قوم دپاره، خپل ماشومانو ته پولیو کترې ورکړي. ډیره مننه.
د جی وی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو، خبرونه دوام لري او تاسو د پولیو په اړه د ریپورت د شاین شات څخه اوریده او ولید. د مهال زو د افغانستان ولوري تر چې په افغانستان ختیځ ولایت ننګرهار په سرخار جلال آباد کې په دوو بیلا بیلو پیښو کې ویکسین ورکوونکي درې میرمنې په ډزو وژل شوې دي. د امریکا غږ آشنا هم په دې باندې د ځینو کسانو سره غږېدلی دی او د پیښې حال یې راخیستی دی. خو د دې تر څنګ زموږ همکار احمد فواد لامی د ډاکټر نجیب الله کمال چې د افغانستان په ختیځ زون کې د پولیو د له منځه وړلو اداري مشر دی، د هغه سره په سکایپ باندې انټرویو کړې ده. دغه انټرویو او مرکه تاسو ته وړاندې کوو، په ګډه به سره واورو.
ډاکټر صاحب کمال، که په اول کې موږ ته د جلال آباد د نن ورځ یعنی د سه شنبې د نهې د ورځې هغه غمجنه پیښه چې وشوه، په دې اړه لږ څه معلومات راکړئ.
متاسفانه په دویمه ورځ هغه نن وه، د یو ډېرې بدې غمې سره موږ مخصوص وي. متاسفانه د افغانستان په تاریخ کې بالخصوص په دې تیرو شلو کالو کې هیڅ داسې پیښه موږ نه وه لیدلې او نه ریکارډ شوې ده چې یو څوک د مسله راشي او د موږ په صحیح کارکوونکو باندې ټوپک راوباسي. په دغه پیښه کې متاسفانه د موږ بیاد غدرې خویندې سي یوه نګینه نومې ده، هغه سپروایزر وه د مجبور آباد په ساحه کې په داخل د خار کې په شهادت ورسېدله، او دوه خویندې نورې سي هغه د بصیري او سمینې په نامه په ومنه کې متاسفانه دوی په شهادت ورسېدلې. چې د شهادت نه وروسته په عاجل ډول د ولایت مقام کې یو عاجل مجلس ونیول شو، امنیتي او کشفي ارګانونه د دې قاتلینو په لټه کې دي، او د عامې روغتیا د وزارت لخوا نه اوس فعلا په داخل د ښار او ځینو ساحو کې به تر یو څه وخته پورې د واکسین فعالیتونه متوقف وي.
بالکل غمجنه پیښه وه. یو بله مسلې ته چې ډاکټر صاحب د خلکو پام دی، هغه دا چې پاکستان او افغانستان دغه دوه هېوادونه دي چې پکې پولیو تر اوسه پاتې ده، او بیا بالخصوص په پاکستان او افغانستان کې دغه پښتون میشته سیمې که خو د خیبر پښتونخوا ده کې د بلوچستان هغه پښتون میشته سیمې دي، کدي خو ته په افغانستان کې پښتون میشته سیمې دي، دلته د دغه وایرس خپرېدل ډېر لیدل کېږي. یوازې څه د تاسو څه عامل د دې سبب ګڼي چې په دغو سیمو کې لا هم پولیو په خپرېدو ده؟
دغه وایرس د که تاسو ورته فکر وکړئ په ټول ډېر وخت کې د وایرس انتقال څه ده د پاکستان له لورې دې خواته راځي، او په دواړو طرفونو کې صرف د پښتنو سیمو پورې اوس محدود نه ده. که تاسو وګورئ د پاکستان په پنجاب، سند او بلوچستان، په خیبر پښتونخوا په ټولو ایالتونو کې دغه واقعیت ثبت دي، او متاسفانه اوس تیر کال د افغانستان په اتش ولایتو کې دا واقعیت ثبت شو. غټ عامل دا په افغانستان کې چې دلته ځینو ماشومان ته تقریبا تر 2.5-3 میلیونه ماشومان ته د واکسین نه رسیږي، او هغه علت هم دا چې ځینو ساحو کې د موږ کارکوونکو د کار اجازه نه ورکول کیږي. خو خوشبختانه مشرقي داسې یو اوزه وسی په تیر کال کې موږ په ټول مشرقي کې 2 لک ماشومان او 15% ماشومان ته واکسین رسولی وو، او صرف دوه مثبت واقع هم د ټایپ 1 یا وایلډ پولیو وایرس درلې. هغه هم یو د کونړ په شولتن کې وه، چې هغه ساحه کې هم د ځینو امنیتي مشکلاتو له وجې د موږ ته د کار اجازه نه راکول کېده، او دویم د لغمان په الینګار کې وسیال ته تقریبا 2 کاله رئیس واکسین نه کی. په ټولو هغه ساحو کې واکسین کېده موږ په 2 لک ماشومانو کې صرف دوه واقع لرلې. غټ عامل همدغه د لاسرسي نشتوالی ده چې ټولو ماشومانو ته په وخت سره واکسین نه رسیږي په دواړو خواوو کې، او دویم په پښتنو سیمو کې د واکسینو په مقابل کې یو ځینې منفي پروپاګندې دي چې هغه د ځینو مغرض اشخاصو لپاره ځینې منفي تبلیغات کېدل. پخوا سپینګیرو قومي مشرانو د ټولو زیدخلو خواوو لپاره په ډېر کم فیصدي ده، یعنی موږ د 0.03% ماشومان هم د موږ اوس واکسین نه ریفیوز کوي په مشرقي حوزه کې. نو همدغه دوه لاملونه کېدلې چې خو بیا هم خوشبختي دا وه چې په مشرقي کې دا مشکلات ډېر کم وو، او موږ همدا علت وو چې په 2000 کې په دغه دوه نامو ساحو کې دوه واقعات لرل، چې تقریبا په ټول افغانستان کې 5 واقعې وې، صرف په مشرقي کې موږ دوه واقعات لرل. نو دا ټول د خویندو برکت وو، ځکه چې په مشرقي کې د غزه د خویندو شکار کوو. پخوا به جلال آباد ښار کې وایرس په ډېر زیاته پیمانه پیدا کېده، خو چون د خویندې به کورونو ته داخلېدلې، دلته چون اسلامي ټولنه د همدارنګه کلتوري محدودیتونه دي، نو خویندو په مقابل کې هغه محدودیت نشته چې کور داخل ته لاړ شي. یوه ته په زانګو کې د مور په غې کې به ماشومان واکسین کول، خو متاسفانه نه پیښې دغه ټول کارونه چې ډېره غټه صدمه ورته ورسوله، او موږ په ټول خلکو چې دغه جنایت ترسره کړی بیا هم غږ کوو چې چون صحت یو غیر سیاسي او غیر انتفاعي ملي پروسه ده په افغانستان کې، نو دې سره باید سیاسي او نظامي برخورد ونیسي. هر هغه څوک چې هغه انسان مذهب قوم ژبه ته پنه کتل سره ټول سی خدمات د واکسین په شمول هغه اوس فعلا دوی ترسیږي د کرونا واکسین اوس راغله ده چې هغه عام ان شاء الله د امنیت وزارت د هدایت پس از ټول خلکو ته ورکول کیږي د مارکیټر په مطابق
ډیر زیات مننه کاغلی ډاکټر صاحب نجیب الله کاموال په ختیځ جون کې د پولیو د محوی لمنځه وړلو د اداري مشر چې حاضر شوی زموږ سره په ټی وی کې برخه واخلي په دې پروګرام کې او معلومات راکړي ژوند یو سي سلامات اوسئ
مننه سلام اوسئ
د پولیو د بیماری د روکتام د پاره د پولیو ویکسین په ټوله دنیا کې موثر ثابت شوی دی او د ډیرو ملکونو نه د لې په ذریعه سره د پولیو د بیماری ختمه شوې ده. د پاکستان ټولو دینی مکاتب فکر په معتمد او په مستند ډاکټرانو باندې اعتماد کړی دی او د دې پولیو د ویکسین د خطراتو د جواز فتوی ورکړی ده. زه اپیل کوم چې زموږ د قوم د دې بچو ته د دغه بیماری نه د نجات ورکول لپاره د پولیو د قطراتو استعمال دی وکړی شي او الله تبارک و تعالی نو موږ امید ساتو چې زموږ د عمل به ان شاء الله د پولیو د بیماری نه خلاص شي.
د ډی وی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو خبرونه دوام لري. ستاسو د ملکیت څخه مننه کوو چې تر دا د مرا سره په خبرونه کې د فیسبوک د لارې هم ملګری یاست. زه د یو بل ریپورت ولوري ته چې د افغانستان په اړه وندې چې په افغانستان کې د سولې لپاره د امریکا او افغان طالبانو ترمنځ 2000 کال کې شوې د سولې لازمي کڅه هم تر اوسه هغه ډول نتیجې نه دی راوړي. په افغانستان کې د تشدد پیښې هم هغه رنگ روانې دي. د امریکا او طالبانو ترمنځ د غلوزنامي افغان میرمنې هم سخت اندېښمنې کړې دي چې د تیرو دوه لسیزو لاسته راوړنې به یې وروسته لدی خوندي وي او کنه. د امریکا څېړنیزې ادارې اټلانټیک کونسل په افغانستان کې د ښځو لاسته راوړنو او د سولې په پروسه کې د دوی د برخې په اهمیت یو آنلاین غونډه را جوړه کړې و. د دغه غونډې ټول حال تاسو ته راغونډ کړی دی زموږ د ډی وی همکارې کلثوم کاکړ په خپل ریپورت کې. ګران اوریدونکو دغه راپور به هم تاسو ته په خبرونه کې وړاندې کوو. خو دا مهال زو د یو بل ریپورت ولوري ته چې د آسیا زړه استانبول پروسې کانفرنس په دویمه ورځ افغان ولسمشر غنی یو ځل بیا ټینګار وکړ چې واګ به خپل راتلونکي ځایناستي ته یوازې د ټاکنو د لارې انتقالوي. راځي چې د حکمل روان سادات راپور په واورو.
د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان ویلي له افغانستان سره کې دوستانه اړیکې لري او هیڅ وخت به د یاد هیواد له حالات بې پروا پاتې نشي. نوموړي ویلي چې د افغانستان سوله د سیمې سوله ده او نړۍ باید په دې برخه کې خپل همکاري ډېرې کړي. هغه زیاته کړې چې څلوېښت کاله کېږي چې افغانستان کې جګړه روانه ده، نور باید روانه جګړه پای ته ورسیږي. دای وای دی تیری څلوېښت کلنۍ جګړې څخه دا ثابته شوې چې د افغانستان قضیه نظامي نه بلکې په خبرو حل کیږي. تاجکستان د سولې خبرو کې د افغان حکومت له دریځه ملاتړ کوي. نوموړی زیاتوي چې د افغانانو درد د تاجکانو درد دی. افغان ولسمشر اشرف غنی د آسیا زړه کانفرنس کې د خبرو پر مهال وویل چې د افغانانو تر ټولو ستره هیله سوله د افغان حکومت په دې برخه کې خپلې ټولې هڅې کوي. د په وینا د سولې په برخه کې د سیمې هیوادونو او نړیوالې ټولنې همکاري هم مهمه ده. ولسمشر په خپلو خبرو کې یو ځل بیا ټینګار کړی چې یوازې د ټاکنو له لارې به خپل ځایناستي ته وخت لیږدوي او د دې کار لپاره شفافو ټاکنو ته ژمن دی. غنی وویل د تاجکستان هیواد څخه مننه کوم چې افغانستان د سولې په تړاو یې داسې غونډه جوړه کړې. هیله مند یم چې د آسیا زړه هیوادونو نننۍ غونډه به افغانستان کې روانه جګړې ته د پای ټکی کېږدي. ولسمشر غنی وویل دای وای افغانستان کې باید واک د اساسي قانون او د ټاکنو پر اساس ولېږدول شي. طالبان باید اوربن وکړي او له دغه اوربن څخه باید نړیوال څارنه وکړي او د سولې تړون باید د لویې جرګې له لوري تایید شي. امام علی رحمان هم دراز وویل چې دوی له افغانستان سره د ګډو پروژو عملی کولو ته تیار دي. رحمان د دواړو هیوادونو ترمنځ همکاري په پراختیا هم ټینګار کړی او زیاته کړی چې د کابل او دوشنبه ترمنځ تاریخي اړیکو د لا قوت لپاره به هڅې کوي. نن په پلازمینې دوشنبه کې د افغانستان په اړه د آسیا زړه نه هم کانفرنس و چې تر ډیره پکې پر افغان سولې او سیمه ییز ثبات بحثونه او خبرې پکې وشوې. باید یاد شي چې تیره ورځ هم د ولسمشر غنی له لورې یاد هیواد سره په بیلابیلو برخو کې د همکارۍ 15 تفاهم لیکونه لاسلیک شوي. حکمل صدات، دیو ریډیو، افغانستان.
د جی وی ګرانو لیدونکو، یو واري بیا زو د افغانستان په اړه یو بل ریپورت ولوري ته چې د امریکا څېړنیز ادارې اټلانټیک کونسل په افغانستان کې د خزو لاسته راوړنو او د سولې په پروسه کې د دوی د برخې په اهمیت یو آنلاین غونډه را جوړه کړې و چې حال یې تاسو ته کلسوم کاکړ راغونډ کړی دی.
افغانستان کې د طالبانو د رژیم یا واک نسکوري دوه وروسته افغان شزو له کال 2001 راهیسې د نړیوال ټولنې په مرسته د ژوند په هر برخه کې ګټه ترلاسه کړې. افغان شزي د امریکا او افغان طالبانو سره د افغانستان د سولې د خبرو کل کې دوه سره سم اندیښنې ښکار کړي چې آیا د سولې خبرو په پروسه کې به د شزو حقونه او لاسته راوړنه خوندي وي او کنه. د امریکا یو څېړنیزې ادارې اټلانټیک کونسل د امریکا افغان میرمنو شورا او د شزو سولې امنیت په اړه امریکایي شورا سره په ملګرتیا یو آنلاین غونډه تنظیم کړې و چې پکې د امریکا په مرسته د افغان شزو لپاره د برابرۍ موقع شکولو هڅو او چې دا پرمختګونه افغان شزو لپاره سمانه لري او افغانستان په سولې کې د شزو کردار په اهمیت خبري وکړي. د سولې د خبرو لپاره افغان حکومتي ډلې فاطمه ګیلانی غونډې ته وویل که څه هم حکومتي ډلې کې د شوزو نمائندګي لشته، خوای د دې ډلې سړي د شوزو د حقونو لپاره ژغ پورته کوي.
But things did change with war. We had such a horrible setbacks.
د جګړې سره هر څه بدل شي. مونږ بیرته لاسته راوړنو د پاره په کلونو وخت ونیو. خدا ځل مونږ یو شمیر تکړه فعال او تعلیم یافته میرمنې لرو. دوی به کله هم خپل حقونه د لاسه ورنکړي. زمونږ په آئین کې داسې څه هم نشته چې د اسلام پر ضد وي. مونږ په یو اسلامي هیواد کې یو او زمونږ حقونه اسلامي اقدارو کې دنه نه دي. یوازې خزې نه بلکې سړي به زمونږ حقونه خوندي کولو د پاره ودرېږي.
په وروستیو کې د افغانستان د بیا ودانۍ سارنی امریکایي ادارې سیګار تر شوزو په حق له یو راپور کې ویلي چې په دغه وخت کې نږدې 3.5 میلیونه انجونه سکول ته تک پیل کړی دی. خو افغاني میرمنې د طالبانو او افغان حکومت شریک واک ته رسیدو وروسته په دې فکرمند دي چې آیا دوی ته به د تعلیم موقع برابر وي او کنه.
بیا به پالیسی او آئین مونږ ټوله په ګډه جوړو او طالبان وس په ډیر ښکارا د ښځو په تعلیم خبرې کوي. مونږ به دا ډیر سنجیده اخلو.
د افغانستان د شوزو د چارو سرپرست وزیره حسینه صافی غونډې ته وویل چې له نړیوالې ټولنې څخه به د شلو کالو ګټې خوندي کولو لپاره ضمانتونه پکار وي.
تاسو په تیرو شلو کالو کې د افغانو خزو پیاوړي کولو لپاره کومې مرستې کړې؟ آیا تاسو غواړئ هر څه له منځه لاړ شي؟ موږ له نړیوالې او سیمه ییزې ټولنې دا ضمانت پکار دی او دا ډیره اسانه ده. هر څه د خبرو له لارې ترسره کیدل ممکنه ده. موږ خبرو ته تیار یو. موږ په خپله طریقه ژوند کول غواړو. افغانستان په نړۍ کې یوازینی اسلامي هیواد نه دی. موږ نور اسلامي هیوادونه وینو. نو دوی ولې په افغانستان هغه د اسلامي ټول تعریفونه تپي کوم چې دوی ټاکلې دي؟
په دې آنلاین غونډه کې د امریکایي مارین ځواک لیفټیننت کرنل ناتالی توروګوس هم برخه درلوده چې په افغانستان کې د دفاع وزارت لپاره سلاکاره او امریکایي ځواکونو په خوانی جندر اډوایزر په توګه دنده ترسره کړي. هغه وایي چې هر افغان مېرمن چې امنیتي ادارو کې کار کوي لپاره پروزې به ډېر په مشکله ورته فند ترلاسه کړي.
But once I was able to get these projects written,
چې کله به ما پروژه مکمل کړه، هغه پروژه د افغان نظام لپاره فند ترلاسه کول لوی چیلنج و. نړیواله ټولنه باید دې ته پام وکړي او جنس په اساس مالی پروګرامونه ولرو چې خزو ځانګړي پروزه د ځند بغیر منزور شي.
د امریکا او طالبانو ترمنځ کال 2019 د فروری میاشت لټړون وروسته د سولې روانو خبرو په پروسې سربیره په افغانستان کې د یوې دوامدار سیاسي جوړجاړي امکان لیا نه دی روښانه. هم دغه ډول افغانو میرمنو راتلونکو هم نه دی واضح. د سولې په پروسه افغاني میرمنې د سولې تړون ممکنه نتایجو په اړه اندېښنې لري. کلسوم کاکړ، وایس اف امریکا، دیوا، واشنگتن ڈی سی.
د ډي وي ګرانو لیدونکو او اوریدونکو، تاسو د ډي وي ټولې خبرونې، البته ټلویزیونی خبرونې، په خپل کور کې په جشن ټي وي په یوټل سیټ 70B103 چینل باندې لیدلی شئ. دا مهال زو د یوې مرکې ولوري تر چې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د واک تر لاسه کولو وروسته په دریم ځل د هیواد خزانه یا د مالیه وزیر بدل کړی دی. د اطلاعاتو مرکزی وزیر شبلی فراز ویلی دی چې نوی بدلون ځکه شوی چې د ګرانۍ کچه زیاته شوې ده. پاکستان د مالی مشکلاتو کمولو لپاره د پیسو نړیوالې ادارې IMF سره نږدې 6 اربع یا بلیون ډالرو مشروط پور یا قرض اخیستلو لوس کړی دی. مخالفه ګوندونه د پورونو په شرطونو نیوکې کوي. آیا د خزانی وزیر بدلول به د هیواد مالی وضع بدل کړي؟ د وی ای ډی وا څیړنکار اسماعیل خان سره زموږ همکار نوشروان قلندر خبرې کړي. راځي چې په ګډه سره واورو.
اسماعیل خان صاحب، تاسو تر کلی ویم په خیر علی.
السلام علیکم
اسماعیل خان صاحب. د خزانی وزیر حفیظ شیخ د خپل عہده څخه لری کړی شوی دی. وزیر اعظم عمران خان پاک لبان نے اطلاعات وزیر شبلی فراز ویلی دی چې دے لرکڑی دیو نوی ٹیم راولی نو تاسو سکرنے سب جوہات تی چے دے تخپل ہو دے سخل رکڑے
نو یو غٹا کو جا خدا ہو چے دے الیکشن دے سیریٹ دے الیکشن دے بیلات نفس دے سر بلا کرنی لارا ومنا چے دے دا سر وسا دی بلا دا ہو چے دے سپریم کورٹ دے باندے کتنے لگولو چے دے دا غدا ہو چے دے سرکاری غونډه وی چغې کې ته بدون نشو کولی هغه نه دی لري کړو. مشکلات ته په خپل ذاتی توګه باندې خو د حیرانۍ خبره البته دا ضرور وا چې کله د الیکشن بیل او یو عمومي فشار راغلو چې دی د چوکۍ نه استعفا ورکړو دی وزیر اعظم له لاړو د استعفا لپاره. وزیر اعظم ورته چې رستا دغه نظر ډیر زیات په بینې ما خوشاله ما خپل کار جاری ساته. نو بیا دا رنګ اچانک فیصله کېدل واقعتا د حیرانۍ خبره وا. حکومت سخت پر فشار کو عمران خان وختل دا الزام باہر نہ منتخب تا کلی شوی نه دی او د خلقو د مسائلو نه مشکلاتو نه خبر نه دی. ټیکنیکل کس دی نو ټیکنوکریټ ورته خلک وي نو دی خبر نه دی. نو دا ما خیال دار چې عمران خان دی دی وجنه لرکو چې په دې شي سوخت پاره چې کوم پرشر دی د خلقو داړه خپا عمران خان باندې چې د حکومت ناکام شوی دی د خلقو وضع معاشي وضع خراب ده په دغه نظام د خلافولو د پاره حفیظ شیخ قربان.
خو اسماعیل خان صاحب، دا تاسو چې د ګرانې کوم خبر وکړه دا وخت د عمران خان حکومت ته ډېر لوی چیلنج دی. دغه شان قرضې دي، بیرونی قرضې دي، سرمایه کاری هم چې کم دی کم شوې ده. دا چې کم چیلنجونه دي او دی چې حفیظ شیخ یې لري کړو هم د زهر چې کم دی د صنعت او پیداوار چې کم وزیر دی هغه راولي د خزانه وزیر په توګه او شبلی فراز د اطلاعات وزیر و چې یو فرش ټیم تازه ټیم راولي. نو تاسو غنئ چې دا کم چیلنجونه موجود دي د حفیظ شیخ د تلو په نتیجه کې به کنه وی ټیم راشي نو دا مسلې به حل شي دا واقعي حفیظ شیخ سره تړلې وي؟
نه، دا سیده چې د حفیظ شیخ یو وخت مشکل دا و چې په دمان دي تاسو ته خبر کیږي چې عمران خان خوشاله نو ځکه چې د انټرنیشنل مونټری فند سره چې کوم مایده شوی و دا غیر تر لاندې چې کوم شرایط پاکستان حکومت منلي دي غاړه سخت یو تاسو وکړل چې د بجلی په مت کې نه پراته دا اجازه پیلو شو چې نه پراته حکومت د اجازه نه بغیر کوي شي چې اوس د بجلی په مت کې اضافه کی په نرخونو کې بل دار چې سٹیٹ بینک د اٹانمی خبر هم پکې روانه ده چې سٹیٹ بینک ته مختاری ویلو شي چې حکومت په مخ کې دا کول چې د وسایل بو سره نو د سٹیٹ بینک نه به قرض ورچ تکړه پاګي باندې به د عمومي چې کوم د خیر خګړې کارونو بوده د ګلس دا هغه په دې باندې فائنانس کول هغه هم بس پنس نو ما زمانه ته خیال چې د کچم سر هو دی او کې پاکستان چې کوم عمومي واشي وز د وسایل سره ست دي نه راغلا مجبورې په وجه باندې قرض ورچ تای نو په د پاکستان د حکومت سره سداسي نور تغشتری چې خلکو ته سہولتونه ورکي بو د نه ماده زره دا خبره د تخلق تو حقوقي چونکه دی سیاست مدار دی سیاسي کس دی په متخب شوی راغلی دی نو د خلکو د دغه نه زیات خبري او کم ماشي پالیسي جوړی نو کوشش پدای وی چې خلکو ته کم کم نه کم دا
وی یو لند جواب بغواړم ک تاسو ګورئ دی نو وړاندې اسد عمر چې د تحریک انصاف چې کم دی او ډېر انور پور کسانو کې مشرانو کې هغه لري کړی شو خدانه وزارت نه خو منتخب تنو بیا را پی سی خراب واستي شو دا هم چې کوم دي ازمایل شو بیا تاسو یې چیرې منتخب تن راځي نو آیا دا بدلونه چې کوم دي دا څو چرته ښکاری نه چې کوي صرف د خلکو سترګو کې یا خوره چول دي یا بزر سوې ما انګریزي کې جوړته آی واشو
بالکل دا سي دم څکه چې اسدوبر سینیئر کسته او د تاسو د اواد هزار مخکې د جونیئر منیسټر او د اسدوبر سره اف بی آر د ته حواله او اسدوبر د خزانه د چارو هغه زمانه کې دا خبره کې دي چې د دوه ومنس کې سټیټ بیا تعلق خانو خو اوس دا غدا چې اسدوبر هم الته کې موجود دی نو چې اوس غونډې کېږي نو لکه دوه کې وسې ایکویشن نه میٹنگونو کې یا پهوندو کې نو آی واش خپل تاسې دی چې تمانه دی خیال اوس ټوټه دا دونیم کال او شل اوس په حکومت هغه چا خبره چې په الیکشن اړه خبره دا کال یو نیم نور کته شپ په کال پس بیا خو دا الیکشن ماحول جوړي حکومت سره ټایم اوس ډیر کم دی دی ډیر زیات کوششونه کړل لا خو دې په دې او خو سو ډیلیورنس ټیک نه دی د گورننس نظام حکومت د چلولو نظام خل نه دی خلکو ته څه فائدہ نه رسیدلې حکومت په پرشر کې دی نو دا یو عمومي افیشیر ته تک نه پس خلک به ګوري چې د میاشتې او نیمه دوه کې ځکه چې د جون کې بجټ را روان دی نو هغې نه به پته لګي چې آیا هم د زر پس بدلون راولي او کنه دا به هماغه خبرې چې څنګه مخکې وه
ډېره مننه
د کتونکو مشغولول
وایس اف امریکا دی واستا سو مسلو او چاپیریال تستا سو د کیمرې پسترګه کتل غواړي
د خپل کور کلی په کوم مشکل د چارواکو خبرولو او یا د خپل سیمې او خلکو خایس کډاونه او هنرونه نور سره شریکولو لپاره ویډیو جوړ کړی
او د خپلې نامې سره د ویډیو لاند معلومات دی وسره په دغه فون شمیره واتس اپ کړئ 00202531512
د دې وی ګران لیدونکو او اوریدونکو خبرونه لا دوام لري په خبرونه کې نور راپورونه او معلومات هم لرو چې تاسو ته وړاندې کوو زموږ سره مل پاتې شئ زو د بل مهم راپور ولوري ته چې په خیبر پښتونخوا کې د کورونا جوړولو د کورونو جوړولو لپاره په ورکوونکو قرضو کې ستونزې وي او د قرضو اخیستونکو وایي چې دا بهیر ګران دی او د دې ترڅنګ ورو هم دی چې لامل یې قرض اخیستونکو ډیر زیات ستومانه شي دوی وایي چې باید دا بهیر ګړندی شي خو بل اړخ ته د پاکستان وزیر اعظم عمران خان مرکزی بانک ته ویلي دي چې قرضو اخیستو شرطونه دي نرم او اسانه کړی شي راځي چې تفصیل یې د ریاض حسین په راپور کې واورو
سلویخ کلن عدنان خان په مردان خار کې تجارت کوي. دیوایی خپل کور نه لري او وختلې چې د کمرشل بینک څخه د نیا پاکستان هاوسینګ سکیم لاندې قرض ترلاسه کړي. درې میاشتې وشوې چې د قرض اخستو لپاره یې درخواست کړی دی، خو تر اوسه ورته د کور لپاره قرض نه دی میلاو شوی. عدنان وایي کاغذونه جوړول زړه چاودونکي کار دی او باید چې حکومت دغه مشکل کار تیز او اسان کړي.
درې میاشتې چی ماتا پکی دا کراچی نا فون ہم راغلی و ویریفیکیشن ہر یوشی سکم دے چکم داغی ریکوائرمنٹ ٹو اے ٹو زیڈ آگا ٹول آگی تمنگ برابر کرا یو خود دا پروسیس سکم دومرا سلو دے چی آگا دا سڑی ملا ماتا کی یو خود ستاسو ریکوائرمنٹ دیر زیاد تی آگا دی لگا سان کی لگا ستاسو چکم دا بینکنگ ٹرانزیکشن تاسو دونا واڑی تاسو چکم دے دا انکم ٹیکس کشواری دا پینزو کالو دا دریو کالو دا واڑی کنا هغه یو غریب سړی د پاره خدا ګرانه دکړه.
د پاکستان حکومت د ملک دننه د کورونو د پاره نیا پاکستان هاوسینګ اتارټي اعلان کړی دی او د دې سکیم لاندې هر پاکستانی اوسیدونکي د کور جوړولو لپاره د 300,000 واخله تر 1 کروڑ روپے پورې قرض ترلاسه کولی شي. په مردان خار کې د قامی نېشنل بینک مرستیال مشر جمال ناصر وایي دغه سکیم اوس نور هم اسان کړی شوی دی. د سود شرا د 15% نه 3% تر کم کړی شوی دی او د کور جوړولو لپاره د مرلو شرط هم ختم کړی شوی دی. جمال ناصر وایي بینک دا ګوري چې د کور جوړونکو کور د هغه په نوم وي. د کور کاغذونه یعنی فرد د کور جوړولو نقشه، شناختی کارت، شخصي یا سرکاري نوکری ثبوت او دا چې د غزمکه د بلې ادارې څخه ګاڼه شوی نه وي.
ډاکومنټیشن جی ګران داسې نه دی لکه تاسو جی ولونه له خامخاص فارم وغیرہ خو جمع کول واړی ته خو بدا ثابته چې زما انکم سونه دی. کته تنخواه دارې خو اسانه خبره ده سیلری ریسیپ راواله سټیټمنټ اپ اکاؤنٹ خو کته دکاندار نو هغې دپاره به بیا مختلف طریقې دی به مونږ استعمالو. که ته نور څه کاروبار کې نو هغې دپاره به بیا مونږ خپل ډاکومنټیشن د هر یو بینک خپل خپل طریقه کار دی هغه به کولی خامخا د ده په نومې فرد به وي سو د هغې به څه نقشه جوړی دی نو دغه لږ ډېر کڼو خو بجی کول واړی.
په دې قرضو د 300,000 نه تر 2,000,000 پورې 3% منافع، د 2,500,000 روپۍ پورې 15% او د 100,000,000 یعنی 1 کروڑ روپۍ قرضې دپاره ړومبی 15 کاله 2% منافع او نور 15 کاله 9% منافع ایښودی شوې ده او دا قرضې د 40 کالو دپاره ورکولی شي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان مرکزي بینک ته ویلي چې د قرضونو ورکولو طریقه اسانه کړي او کونډو او مختلف قسمه خصوصي خلکو ته هم په دې سکیم کې برخه ورکړي. ریاض حسین، وائس اف امریکہ، ڈیوا مردان.
د ټي وی ګران اوریدونکو او اوریدونکو د خبرونې په دې ځای کې وخت شوې د مطبوعاتو ته د کتنې او دغه کتنه زموږ همکار مختار خلیل صاحب کړی دی. راځي چې وګورو کومه موضوع یې ستاسو لپاره راخیستې ده او تاسو ته تفصیل وړاندې کوي.
پاکستان کې د نامعلومو کسانو د لاسا د خلکو د وچتولو او د غایبولو نه پس اوس د نامعلومه کسانو د لاسه د بی ګناه خلکو ان چې د تنکو الکانو د قتلېدو واقعاتو په خلکو کې سخت ناقلاری را پیدا کړې ده. په دې موضوع نن د پاکستان د انګریزي ژبې مشهورې ورځپاڼې دی نیوز انټرنیشنل خپله یو تفصیلي اداریه لیکلې ده. د اداریې سرخط دی د انصاف د پاره فریاد. دی نیوز د خپلې ادارې په شروع کې لیکلي دي چې څو هفتې وړاندې په کوټه کې د هزاره قبیلې نر ښځې په یو خونړی حمله کې د قتل شوو خپلو نیازبینو د مړو سره په لوی سړک د احتجاج دپاره کېناستل. دوی د حکومت نه د انصاف غوښتو دپاره خپل مړي هم ځان سره ایښودي وو او مطالبه یې وه چې تر څو پورې دوی سره انصاف نه وي شوی تر هغې به دوی خپل مړي نه ښخوي. خو اخبار لیکي چې انصاف په پاکستان کې ډېر مشکل دی. اداریه لیکي چې د کوټې د هزارګانو د قتلان د واقعې نه پس اوس د خیبر پختونخوا صوبې د بنو ضلې د جاني خیلو د تحصیل ټول خلک د انصاف دپاره د فریاد په غرض راوتي دي، ځکه چې د دوی سرور تنکي الکان د خپل کلي په میره کې چا نامعلومه کسانو قتل کړي دي. د جاني خیل قوم خلک د خپلو قتل کړی شوو بچو دپاره د انصاف غوښتو په غرض د مړو سره د تاڼې نه بهر سوره د کېناستل. خو چې دغلته یې فریاد چا واونرېدو نو دوی د اسلام آباد په لوري د خپل جلوس روانولو فیصله وکړه. د جاني خیلو د اسلام آباد په لوري د تلو فیصله د صوبایي حاکمانو دپاره یو چابک ثابت شو او دوی اوس د مړو وارثانو او د علاقې مشرانو سره د تحقیقاتو کولو، د مړو وارثانو له د تاوان ورکولو او مظلومانو سره د انصاف کېدو لوزونه کړي دي. ښکاري داسې چې د حکومتي اهلکارو د منډو ترړو په وجه جاني خیل د نیمې لارې نه راواپس شوي دي. دی نیوز اخبار خپل اداریه کې لیکي دا خبره ده چې د جانخیلو په واقع کې د سپورلو کورونو او مشرانو سره خبرې خو وشوي. خو دلته دا خبره د ذکر وړ ده چې که په علاقه کې امنیتي بندوبستونه وي نو دا غم لړلې پیښه به چرې هم نه رامنځته کېده. د واقعیې د لنډ شان حال بیانولو په موقع اخبار لیکي چې قتل کړی شوي څلور واړه تنکي هلکان د خپل کلي میرې ته د مارغانو او د سبو ښکار لتلي وو چې نامعلومه کسانو قتل کړل او د خوړ په غاړه ښخ کړل. دا اوس تر اوسه پورې نه ده معلومه شوې چې دغه هلکان چا اولی وجلی دی. اخبار لیکي چې بنو د پاکستان هغه ضلعه ده چې د لاندې باندې شر فساد حالاتو سره مخ ده. دا مسله داسې ده چې د ګرد پاکستان په خلکو یې اثرات غورځولي دي. په ریاست لازمه ده چې د خپلو استوګنو د سر و مال حفاظت وکړي او په کار نه ده چې مظلومان د انصاف دپاره د فریاد په غرض سره د خپلو مرو لارو کوڅو ته راوځي. د ریاست پاکستان کردار داسې په کار دی چې مظلومي کورنۍ د خپلو مړو په خپلو اوبو راوچتولو او انصاف دپاره در په در خوارېدو ته پرېنږدي. دا قسمه واقعیت یقینا چې د انساني خواخوږۍ مسلې وي او دا د سیاست او انتقام دپاره استعمالول پکار نه دي. اخبار لیکي چې د بشري حقونو ګوندونو هم د جانخیلو د څلورو تنکو هلکانو په بې دردۍ سره د قتلېدو د واقعي د تحقیقاتو مطالبه کړې ده. د قتل کړې شوو هلکانو وارثان به یقینا چې د انصاف دپاره خپلې لاس پښې هم خولی. په حکومت باندې لازمه ده چې په سیمه کې امن او قلارې قائم کړي او دغه علاقې او د دغه علاقو خلک د خیبر پختونخوا صوبې نورو خلکو سره د جون په امروزه زیست روزګار کې راګډ کړي. د جانخیلو د څلورو تنکو هلکانو قاتلان باید چې معلومه کړی شي او عبرتناکې سزاګانې ورله ورکړې شي.
د جی بی ګران اوریدونکو او اوریدونکو د خبرونې په دې ځای کې زو د بنگلاديش اولورې ته چیري چې د خبريالانو تور لګوي چې په هیواد کې د کال 2013 د ډیجیټل سکیورټي قانون د لارې صحافیان یا خبريالان د زورونې او گرفتاری سره مخ شوې دي. د وی او ای د بنگلاديش سرویس لپاره د سنجنا فیروز ریپورت تاسو ارباب محمود علي وړاندې کړي.
کال 2013 کې د منځوري د وخره هسي خبريالانو د میډیا ماهرین خبرداري کوي چې د بنگلاديش د ډیجیټل سکیورټي قانون د زور زیاته لپاره کاریدلی شي. د پولیس په ولکه کې د خبريال مشتاق احمد د وژنې وروسته د اندېښنې نورې هم شورې شوې دي. فوټو جرنالیست شفیق الاسلام کجول په سماجي ویبپاڼه د لیک په وجه د 200 ورځو نه هم زیات په بند کې ساتل شوی و.
گرفتار ہوئی تو جیلر مدھے
ز دنیول ورستا جیل تلے گلی شویو پ خبرونو کی راغلل چ ز بے درک شویم تاسو ته پتہ دا چ س شویو حقیقت دا چ ز هغه وخت تل نغواړم او تاسو خپو یگی چ ز ول تل نغواړم ما سره چ س شوی دی ز رخیا نشم ویلی.
بنگلاديش کی خبر یالند حکومت او د مخالف سیاسی ګوندونو د دواړو لخوا د فشار سره مخ وی. د ډیجیټل سکیورټي اکټ وروسته د گرفتاری خطرې نور هم سیوا شوې دي. د کال 2000 په اړومبه برخه کې د 50 نه زیات خبريالانو باندې د دې قانون د لاندې تورونه لګول شوې دي.
ډیجیټل نیرپتا آئینر
د ډاکا په شاو خو سیمو کې خبريالان اکثره د دې ډیجیټل سکیورټي په نوم د قانون ښکار کیږي او دا سه په ډیرو موکو خبريالان پر اختیا ویلو زور ویل شوې دي.
د میډیا نړیوال ادارې او مقامي خبريالان وایي په قانون کې داسې شیان شامل دي چې ورسره د صحافت لاره نیول کېدی شي او غواړي چې حکومت دا قانون واپس واخلي.
خبريالان یا بل هر څوک هم چې بغیر د امنیتي ادارو لوري په هر شکل کې موجود دي خپل رائے اظهار کولی شي. د دې لپاره موږ د ډیجیټل سکیورټي اکټ کې د بدلون غوښتنه کړې ده. د ناقابل ضمانت دغه شک کې بدلون پکار دی او دا یقیني کول دي چې څوک د دې غلط استعمال ونه کړی.
د خبريانانو د تحفظ ادارې یا کمیټي ټو پروټیکټ جرنالیست په کال 2013 کې د حکومت سره په دې اړه خبرې کړې وې او حکومت د انټرنیټ په اړه په پخوانی قانون کې چې ورته آی سی ټی اکټ ویل کېدل په دې کې د ستونزو پخلې هم کړې وو. اوشمنه یې کړې وه چې د تحفظ خیال به ساتل کېږي خو میډیا اوس هم په نښه کېږي.
دی آی سی ټی اکټ ویچ واز اسینشلی کمپلیټلی ریپیکیجډ ود ا ډیفرنٹ نیم
په اصل کې د آی سی ټی اکټ په نامه قانون په مکمله توګه د یو بل نوم ډیجیټل سکیورټي اکټ سره پیش کړی شوی دی او موږ لیدلې دي چې د پخوا په مقابله کې د دې زیات غلط استعمال شوی دی.
د میډیا غړي وای د دې قانون د غلط استعمال په حق له اندېښنې قضه دي.
د دې یو څلوېښتمه ماده لکه بیخي چې پولیس سټیټ ده که یو افسر په خپل سر دا فیصله وکړي چې زما یا د بل چا یو خبر ریاست ته نقصان رسولی شي یا امنیتي خطر راولاړولی شي، نو بیا بغیر د سوارنټه هغه کولی شي چې د چا هم تلاشي واخلي او وینیسي.
حکومت وی د قانون د صحیح استعمال یقین کول لپاره یو کمیټي جوړ کړی دا.
If anybody and everybody alleges digital a crime under the Digital Security Act, I am saying that immediately it will not be registered as a case.
زه دا وایم چې څوک هم چې د ډیجیټل سکیورټی اکټ د سرغړونو تورونو سره مخ شي نو سمدستي مقدمه به پرې نه کیږي. اول به دا معامله یوې کمیټې ته ځي او هغوی به د دې تورونو جاج اخلي او د کتنې وروستو کوچرې دا وګڼل شي چې واقعي دا تورونه د ډیجیټل سکیورټی اکټ لاندې د مقدمې قابل دي، نو بیا به دا کیس رجسټرډ کیږي.
خبریالان وایي د دې قانون د لارې صحافیان زورول او د فروری په میاشت کې د دې قانون لاندې د نیول شوي خبریال مشتاق احمد په جیل کې مرګ هغه علتونه دي چې حکومت غواړي په دې قانون کې بدلون وکړي. ارباب محمود علی، وایس آف امریکا، دیوا، واشنگتن.
خوګو اوریدونکو او کتونکو، تاسو مونږه په دیوا ریډیو په فیسبوک او په ټویټر په دواړو باندې تاسو مونږ فالو کولی هم شي او تاسو خپل نظر هم مونږ ته لګولی شي.
د دې وی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو خبرونه دوام لري او په دې خبرونه کې زو د روسي ریپورت ولوري ته چې چارواکو ویلي دي د سویس کانال یا نهر سویس د سمندري بیړو لپاره آزاد کړی شوی دی. تیرونی په دې لار کې د یوې سمندري بیړۍ د نښتېدو له امله دا بند شوی و. سویس کانال لند پیژن گلوتاسته ارباب محمود علی وړاندې کوي او په ګډه به سره وورو.
سویس کانال یا نهر سویس د نړۍ د مصروفه سمندري لارو نه یو لار ده. دا یو سل درې نوي کیلومتره اوږده ده. د سوداګرۍ لپاره دا لار یو نیم سل کال وړاندې جوړه شوې وه او وخت سره سره د غټو سمندري بیړو په تیزی سره د تلو لپاره په دې کې نور هم کار شوی دی. د مالونو وړلو راوړلو لپاره د یورپ او ایشیا ترمنځ دا د ټولو لنډه لاره هم ده. د اوبو د دې مصنوعي لارې جوړولو باندې لس کاله وخت لګېدلی دی او په کال 1989 کې دا مکمل کړل شوی وه. کال 1955 کې مصر دا نهر قومي اساسه وبلله او د سویس کینال اتورټي په نوم یو اداره یې جوړ کړله او د هغې نه راپدې خو دا اداره د دې سمندري لارې انتظام چلی. کال 1955 کې د سویس شخړه راولاړه شوې وه. په دغه وخت د برتانیې او د فرانس شیئرز هولډرز او بیا اسرائیل په دې قبضه وکړه، خو د امریکې، سویت یونین او د ملګرو ملتونو د مداخلت په وجه دغه ملکونه په شا شول. په کال 1988 کې د مصر او نورو عرب ملکونو او د اسرائیل د شپږ ورځې په نامه یاد جنگ د نهر ته ډېر نقصان ورسولی و. دا لاره تر د کال 1993 کې د یوم کپور جنگ پورې بنده وه. د مصر لخوا د مکمل قبضې وروسته دا بیا د کال 1995 د جون په میاشت کې د تجارت لپاره آزاد کړل شوه. د تجارت سیوا کولو، د کمزوري اقتصاد د بحالۍ او هیواد یو وار بیا د تجارت مرکز جوړولو په خاطر د صدر عبدالفتاح السیسی په مشرۍ کې د دې د پراخولو لپاره د بیلیونونو ډالرو سرمایه کاری شوې. کال 2015 کې مصر د غزول شوی نهر سویس افتتاح کړی و. د سویس کانال د انتظام د ادارې تر مخه د سره به د کال 2023 پورې آمدن تر د 3.2 بلیون ډالر ته ورسی. د سویس کانال یا د نهر سویس د لارې د نړۍ 12% تجارت کیږي. د سویس کانال اتارټی تر مخه کال 2000 کې نږدې 900 سمندري بیړۍ د سویس کانال د لارې تللې دي، یعنی اوسط هر ورځ 150 سمندري بیړۍ د دې لارې تیرې شوې دي.
د ټي وی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو خبرونه هم په دې ځای پای ته ورسېدل. از ستاسو قربانه منزه شهید سره د پروډوسر عابد حسین ستاسو نه خلو اجازه ته تاسو په لوی لاسپارو سلوړه او آباد اوسې او خیر چاره غواړم.